افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د صفی الله استانک زیم تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعت پښتو خبری خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاره اوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي لدې چې په دغه حزب د لګېدلو بندیزونو په لرې کولو کې حکومتي هڅې پڅې دي دوی ناخوښ دي. د همارې چې سبا ته په موسکو کې د افغانستان له استازي پرته په دغه هیواد باندې درې اړخیز کنفرانس جوړیږي او ځینې غبرګونونه هم راپارولې دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د خبرونو سرچکی د افغانستان اجرایی ریاست د جدي د شپږمې په مناسبت ویلي چې د افغانستان دولت او خلک هیڅ کله فشار ته غاړه نه ږدي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې وسلوالو طالبانو د یوې ځوانې ښځې سر پرې کړی دی او د روسیې د لویدلې نظامي الوتکې د یولسو قربانیانو مړې موندل شوي دي. بشپړه خبرونه د افغانستان اجرایی ریاست د جدید شپږمې په مناسبت ویلي چې د افغانستان دولت او خلک هیڅ کله فشار ته غاړه نه ږدي او د هر تیری کوونکي په وړاندې درېږي. اجرایی ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د جدید شپږمه د افغانستان په تاریخ کې تور ورځ یاده کړې او ویلي دي چې د افغانستان دولت د سولې، ثبات او د عدالت د ټینګېدو هڅه کوي. نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له 28مې کلیزې سره برابره ده. ډېری افغانان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پایلې دي. د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې غیر مسؤل وسلوالو د شونځي د څلورو زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه څوارلس ملکي وګړي یرغمل کړي دي. د دغه ولایت د شهرک ولسوال محمد کبیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو له ډلې اته تنه د ولسوالۍ د مرکز په اوږدو کې د عبدالغفور او شپږ تنه نور د محسن خان د وسلوالو ډلو لخوا تښتول شوي دي. د یادې پیښې په اړه د غور امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې وسلوالو طالبانو د یوې ځوانې ښځې سر پرې کړی دی. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت ویلي دا ښځه د لتی په نوم کلي کې اوسېده او وسلوالو طالبانو ته یې د ډوډۍ او خوراک ورکولو څخه ډډه کړې وه. دی وایي دغه ښځه ظاهرا شجاعت ښکاروي او طالبانو ته وایي چې قاتلان او وژونکي تاسو یاست، خلک تاسو وژني او د خلکو ډوډۍ هم خوري، تاسو بیا نورو ته کافر وایست. له همدې کبله دوی دغه ښځه له خپله کوره او د نورو ښځو له خونې راوباسي او د باندې یې په چاړه وژني. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس نسیمه ارزونن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دیرش کلنه ښځه چې ساکینه نومیږي ظاهرا ښار ته د خپلو خپلوانو د لیدو په جرم وژل سوې ده. وسلوال طالبان بیا وایي چې دغه ښځه د ناصرګند وسلوالو لخوا وژل سوې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په وزیرستان کې د پیداسیو طبي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. دغه وزارت ویان زبیح الله سروري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره هم کتلی دی. نوموړي ویل چې په سرحدي سیمو کې د پیدا کېدونکو زیرمو څخه استفاده باید یوازې د یو ځانګړي هیواد لخوا ونسي. اوس یو څو بهرني خبرونه زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې روسیې پرون د نظامي الوتکې د سقوط له کبله نن ملي ماتم اعلان کړی، زرګونو پلټونکي په تور سمندرګي کې د دې پیښې د قربانیانو په مړیو پسې ګرځي. دغه الوتکه د ډسمبر په 15مه سوریې ته روانه وه چې پر لاره ولوېده او په نتیجه کې ټول دنیوي مسافر مړه شول. د روسیې د دفاع وزارت وایي ډګر جنرال ایګور کناشنکوف ویلي نن سهار یوازې د یولسو کسانو مړي وموندل شول، خو د راپور له مخې شپږ اتیا د بدن غړي مسکو ته د پلټونو لپاره رسیدلی دي. د نن په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل
Всего за первые сутки было обнаружено 11 тел.
Дайвай пац лумрей цалер вишту сату ки его ласмриев далвоти ки юсулу царор цалор пинзос тоте терласа свиди. Даже горени о палатни тим пасима ки па давамдара туга фаал дай.
Группировка привлекаемых сил увеличена до 3.5.
په دغه الوتکه کې د موسیقي مشهوره ډلې الکساندروف اته شپېته غړي هم وژل سوي دي. دغه ډله د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ترانو رسمي ډله وه چې د نوي کال د کنسرت لپاره د سوریې د همامي هوایي ډګر په لور روانه وه. د ترکیه پاوځ پر داعش جنګیالیو د دیرشو ملکیانو د وژلو تور پورې کړی چې غوښتل یې د سوریه له الباب ښار څخه وتښتي. انقره او یاغي متحدان یې له اونیو راهیسې هڅې کوي چې دغه ښار بیرته ونیسي. د یک شنبه په ورځ د ترکیه دولتي خبري اجانس انادولو راپور ورکړی چې د دې هیواد پولې ته نږدې هغه ملکیان په کورني بمونو وژل سوي چې له الباب شارې د تېښتې هڅې کولې. سوریا یاغیان چې د ترکیې ځواکونو ملاتړ لري هم له اونیو راهیسې هڅې کوي له داعش ډلې څخه دغه ښار بېرته ونیسي. ترکیې ځواکونو له څلورو میاشتو راهیسې د فرات سپر په نوم په دغه ښار کې عملیات پیل کړي دي. د مقدونیا د محافظه کارو ګوند چې مشري یې پخوانی صدر اعظم نیکولاس گروفسکی کوي د خپل هیواد د دوهم پړاو پارلماني انتخابات وګټل. دا انتخابات یوازې په یوه حوزه کې ترسره سول ځکه چې په دغه سیمه کې سوسیال ډیموکرات ګوند د دسمبر د یولسمې په انتخاباتو کې د درغلۍ شکایتونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو چارواکو امر وکړ چې په تیرس کلي کې د دسمبر په 15مه بیا انتخابات وسي. دغه کلی له پلازمینې سکوپیا څخه 50 کیلومتره لیرې دی. د مسادونیا د انتخاباتي کمیسیون پر وپاڼه د خبروسیو نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په دوهم پړاو کې 215 رایې ګټلې او لومړی ځل یې 149 رایې وړې وې. خو سوسیال ډیموکرات ګوند باید په دغه کلي کې د 50مې څوکۍ لپاره 308 رایې باید اخیستې وای. د خبرونو پای.
لمنالی بشیر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې حزب اسلامي استازي وایي له دوی سره د موافقې یوه ماده هم نه ده پلیسي او په دې خاطر دوی ناراضه دي.
مدتای زیاد میگذرد تا هنوز زندانیان سیاسی حزب اسلامی رها نشدند و تعزیراتی که بالای حزب اسلامی وضع است هنوز برداشته نشده. حکومت بسیار به کندی عمل میکنه. ناراض هستیم.
سبات په موسکو کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه د پاکستان، چین او روسیې په ګډون جوړیږي خو افغان چارواکي نه دي وربلل شوي. کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
کله چې د افغانستان په هکله خبرې کېږي د یو اړخ د مسلې چې خپله د افغانستان دولت د هغې یو خواته کېښودل کېږي په حقیقت کې هم ډیپلوماتیک عرف نقضول دي، هم د بین المللي حقوقو موازینو نقض ګڼل کېږي.
د کرکټ ملي لوبډلې اتلان او د کرکټ بورډ مشرانو نن په هلمند کې 300 بې ځای شویو کورنیو ته خوراکي مواد وویشل. د کرکټ بورډ مشر په دې اړه وویل
د هلمند ولس هغه دوستان چې بې ځای شوي یو غو لپاره موږ خاص سیالۍ په نظر کې درلودو د پسپنې ټولولو هغه ختمې شوې او د هغو په پیسو باندې موږ 300 فامیلو ته یو وړه وړه تحفه برابره کړې.
نور مهم مطالب هم لرو. هیله ده تر پای راسره ملتیا وکړئ. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د حزب اسلامي چې مشري ګلبدین حکمتیار کوي استازي شکایت کوي چې افغان حکومت له دغه حزب سره د سولې د هوکړه لیک د موادو پلي کولو ته جدي عمل نه دی کړی. د دغه حزب ویاند حشمت الله ارشد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړه لیک د موادو د پلي کولو کمیټې په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوي له حزب اسلامي سره د تفاهم لیک د موادو د پلي کولو ګډه کمیټه خپل کارونه په صداقت او منظم ډول مختوري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان حزب اسلامي وای د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر هوکړه لیک شاوخوا درې میاشتې اوړي خو تر اوسه د دغه هوکړه لیک یوه ماده هم نه ده عملي شوې. د دې حزب ویان حشمت الله ارشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له دغه حزب سره د سولې د هوکړه لیک د موادو د پلي کولو په برخه کې سست روان دی.
د حزب اسلامي غړو او مجاهدینو ته مده وه چې د هوکړه لیک هره ماده باید ژر پلی شي خو ډېر وخت تېرېږي چې د دې حزب یو بندي هم نه دی آزاد شوی او کوم بندیزونه چې پر دې حزب لګېدلي تر اوسه پر ځای پاتې دي او له کډوالو سره چې کومې ژمنې شوي اجرا شوي نه دي. موږ په دې برخه کې له حکومته ناراضه یو.
خاغلی ارشد وبل کېدای شي د همغږۍ نشټوالی او د ځینو مخالفو کړي مداخله د دې عامل شوی بي چې د سولې د هوکړه لیک مواد په سمه توګه عملی نشي. حزب اسلامي هیله خی چې د ملي اوالي حکومت او پتیره ولسمشر اشرف غنی دی په دې برخه کې خپل ژمنې عملی او د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو د لارې ټول خندونه لري کړي. شاوخوا درې میاشتې مخکې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د موادو پلي کولو ته د دواړو لورو لخوا یوه ګډه کمیټه جوړه او کار پیل کړ. محمد اکرم خپلواک، فیض الله زکی، محمد مسعود اندرابی د حکومت لخوا، قاضی عبدالحکیم حکیم، محمد امین کریم او غیرت بهیر د حزب اسلامی لخوا، او د سولې د عالی شورا درې غړي د دغه شورا لخوا د جوړې کمیټې غړي دي. دغه کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سولې د هوکړلیک له موادو سره سم دی پر حزب اسلامي د بندیزونو لرې کولو، له زندانونو څخه د غړو خوشې کولو، د ملګرو ملتو له تور لیست څخه د مشرانو د نومونو د ایستلو، او له بهر څخه د حزب اسلامي د کډوالو راستنولو ته اقدامات وکړي. محمد اکرم خپلواک چې د حکومت په استازیتوب د دغه کمیټې مشري کوي، بیا بیا مو ورسره د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې د هوکړلیک د موادو پلي کولو ته ګمارل شوې اجرایه کمیټه خپل کارونه په غوسه او رښتینې توګه پر مخ بیایي. د دې شورا غړي محمد امین وقاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پروسه خپل کار په نه برخو ویشل لري. دوی هر برخې لپاره به مسؤلین ټاکلي دي. بنان دا یوه پروسه ده چې د دولت او د حزب اسلامي د قیادت دخوانه د دې تر شا صادقانه او خاطعانه اطمینان موجود دی. نو بنان دغه پروسه انشاءالله ښه روانه ده. امیدوار یو چې دوی کار نتیجه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت پر حزب اسلامي د لګېدلو بندیزونو لرې کولو او د ملګرو ملتو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشرانو د نومونو ایستلو ته په رسمي توګه خپل غوښتنلیک د ملګرو ملتو سازمان ته سپارلی دی، خو حزب اسلامي وایي تر اوسه د دې هسې برخلیک څرګند نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د غړو د ادعاو په اړه رپورټ مو واورېد. اوس هم ورځو ولسي جرګې ته. ولسي جرګه د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړېدونکی کنفرانس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې په دې اړه د افغان حکومت خپل دریز روښانه کړي. تمه ده سبا په مسکو کې د چین، پاکستان او روسیې په ګډون درې اړخیزه غونډه وشي چې د امنیت، اقتصاد او نورو مهم مسایلو په اړه به د افغانستان په دغو درې مسایلو به خبرې کیږي، خو افغان استازي پکې ګډون نه لري. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان ولسی جرګه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له روسیې غواړي چې له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د هیواد په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
دا ډول غونډې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې افغان حکومت دې د ګاونډیو هیوادونو د دا ډول پریکړو په اړه تماسونه ولري.
د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم پکې برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه وانخلي بریالی به نه وي. په عین حال کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې پریکړې به عملی جنبه ونه لري.
د افغان حکومت تمه ده چې په هر دلیل چې په غونډه کې د افغان حکومت استازي ګډون ونه لري، په دې نظر یو چې دا ډول غونډې د افغانستان د وضعیت په اړه ښکاره او ګټور پروګرامونه نه لري او عملي جنبه پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د افغان حکومت کمزوري ډیپلوماسۍ نه په استفادې ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه روسیا هڅه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړې وکړي. د دغه جرګې غړی سالم محمد صالح وایي افغان حکومت دې د داسې غونډو پر وړاندې جدي غبرګونونه وښیي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په مسکو کې جوړیدونکې غونډه غندلې وه او له افغان حکومت یې د زیات وضاحت غوښتنه کړې وه. معلومه به شي چې د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان په اړه څه پریکړې کوي.
و مردل چې سبا ته په مسکو کې غونډه کیږي افغانستان موضوع دی خو افغان چارواکي نه دي ورغوښتي. په همدې اړه باندې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د کابل پانتون له استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي سره مې شیبه مخکې خبرې وکړې او په لومړي سر کې مې لومړی په ډیپلوماتیکو اصولو کې په داسې حال کې چې د یو هیواد په اړه بحث کیږي او د همغه هیواد استازي نه ورغوښتل کیږي دغه اصل څنګه دی او په دې اړه باندې لومړی د نظر اورو بیا به نورې پوښتنې هم له دې ولرو.
جالبه خبر دا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او ډیپلوماتیک اړیکو سره لري. د درېو واړو هیوادونو سفارتونه افغانستان کې فعال دي، اما کله چې د افغانستان په هکله خبرې کیږي د یو اړخ د مسلې چې خپله د افغانستان دولت دغه یو خواته کېښودل کیږي، چې دا په حقیقت کې هم ډیپلوماتیک عرف نقضول دي، هم د بین المللي حقوقو موازینو نقض ګڼل کیږي، او هم د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې یو ډول مداخله هم پیژندل کیدای شي.
بله استاد، د روسیې سفیر په اسلام آباد کې ویلي همدارس رسنیو رپورټونه ورکړي چې د افغانستان په اقتصاد باندې دوی ځینې انتقادونه کړي، په پوځ باندې انتقاد کړی دی، پوځ یې ویلي چې غښتلی نه دی، اقتصاد هم کمزوری او حکومت کې هم د دوی کمزورتیا د خبره ښوولې ده. دغه مسایل ولې مطرح کیږي او لدغه غونډې هدف څه دی؟ دغه مسایلو تر شا د دوی څه هدفونه پراته دي؟
زه فکر کوم چې د روسیې د سفیر څرګندونه ډېر واضح دي چې هغه په دې معنا ده چې د افغانستان اساسي قانون ته بې احترامي کوي. موږ اساسي قانون کې ځانګړی اقتصادي سیستم لرو، په عین زمان کې د دغه خبرو نه یو ډول سیاسي کنایې یا تلویحات را برسره کیږي. په دې معنی چې کله پوز باندې انتقاد کیږي په داسې حال کې د افغانستان پوز په دې سیمه کې د تروریزم او افراطیت په وړاندې د یو غښتلي سپر په توګه مبارزه کوي چې حتی د روسیې امنیت هم همدغه پوز ساتي. منظور به دا وي ښایي چې ولې د افغانستان پوز په مستقیم ډول د امریکې یا د غرب له امکانات نه استفاده کوي، او هغه تاوتریخوالی ده چې روسان امریکایان سره له تیرو دو کلونو په دغه په پوځي او سیاسي ډګر کې لري. حکومت غښتلتیا او یا ضعف دا د بل هیواد آنی او احساساتي قضاوت ده. په هر صورت د افغانستان دولت یو مشروع دولت ده، باید په هر ډول مذاکرات کې د افغانستان په ارتباط کې خپل حضور ولري.
بله استاد، په دې وروستیو کې د روسیې په اړه باندې ویل کېده چې روسي چارواکو ته منلې چې له طالبانو سره لینک لري، ارتباطات لري، او دوی تر ډیره پورې هدف د داعش ځپل ویلي او له دغې ډلې په استفادې غوښتل دا کار وکړي. اول خو دغه کار راته وی چې څومره نقص دی په داسې حال کې چې افغان حکومت سره دغه ډله عملا مخالفت کوي، او په پاکستان خو هم تورن په دغه مسایلو باندې او د طالبان او تروریزم په د پناځینو پور کولو کې دغه دوه هیوادونه سره یوځای شوي او چین هم ورسره یوځای دی، نو بل اخرت څه به وشي او افغان چارواکو ته څه پکار ده په دغه وخت کې؟
زه فکر کوم هر ډول مداخله، هر ډول لاسوهنه د افغانستان په چارو کې د افغانستان قضیه لا پیچلی کوي، او همداشان د بل سیمه او نړۍ د هیوادونو د روسیې، چین او پاکستان په شمول د هیچا په ګټه نه وي، او د دغه حرکات ترسره کول د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله ګڼل کیږي، او په نهایت کې د افغان حکومت ادا پکار ده چې باید په دې ارتباط واضح موضوعګیري وکړي، او داس کانفرنسونه چې د افغانستان دولت د افغانستان د خلکو په استازیتوب کې استازیتوبونه کوي دغه نتایجو ته ارزښت ورکړي.
د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو خغلی نصرالله ستانکزي څرګندونې مو واورېدي چې ویل البته د مسکو د کانفرنس په اړه باندې خبرې کولې. دوی ویل چې دغه کانفرنس چې د افغانستان له حضور پرته جوړیږي او موضوع هم افغانستان ده، د ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف کار دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د هلمند چارواکو هغه اوازې رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه به د مارجې او نادالي ولسوالیو څخه ووځي. په هلمند کې د 215 قولي اردو قومندان ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر په یادو ولسوالیو کې د عملیاتو لپاره پلانونه ونیسي او عملیات به ترسره کړي. نور حال له الیاس دایي اورو.
د هلمند دولتي مسؤلینو د جنو رسنیو خبري رات کړی چې واکه حکومت پلان لري چې د مرجع او نادالي ولسوالیو څخه خپل سرتیری وباسي او د لشکرګا پر شاوخوا امنیتي کمربند باندې ځای پر ځای کړي. په هلمند کې د 215 ایوان کول اردو کمانډان بریج جنرال ولو محمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل که ته هم په دې اړه خبرونه له مرکز کابل نه یو شمېر رسنیو خبره کړې ده، خو د ملي دفاع وزارت او خپله د 215 میوان کلو اردو رهبري د نیت نه لري او دا خبرې د حکومت په ضد د وسلوالو طالبانو
د یک تلویزیون د خوا څخه داسې یو رپورټ راپور خپور شو چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ تخلیه کوي او د هغو د خوا څخه یو ډېر غیر منظم رپورټ خپور شوی دی چې زه دا په کلي شکل باندې ردومه. تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ ټول افغان امنیتي ځواکونه فعلا په زرګونو تعداد قوتونه د مرجع او د نادعلي په ولسوالۍ کې وجود لري او موږ ځانګړي پلانونه د شفاکې دو تر نامه لاندې تر لاس لاندې لرو.
څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو له دې جملې یک تلویزیون داسې خبرونه خپره کړل چې ګواکې د هلمند څخه د 215 میوان کلو اردو په غوښتنه هغه سرتیري او وسایل چې د څو میاشتو راهیسې په مرجع او نادعلي کې محاصره دي راوباسي او پاتې سیمې وسلوالو ته پرېږدي. ځینو رسنیو د ملي دفاع وزارت ته د 215 میوان کلو اردو څخه استول شوي داسې مکتوبونه خپره کړل چې په هغو کې د نادعلي او مرجع ولسوالیو څخه د انتقال وړ وسایلو تر څنګ د هغو وسایلو شمېر هم ذکر شوی و چې باید تخریب سي څو وسلوال ترې استفاده ونه کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي که د یادو ولسوالیو څخه پاته سرتیري حکومت راوباسي شاید د دغو سیمو بیرته نیول افغان ځواکونو ته زیات ستونزمن سي.
نه وطن خو ګټه نه کوي، ځکه چې یو خو دوی دولت غواړي چې نړیوالو او خلکو ته دا وښيي چې امن د نادعلي او مرجع ولسوالۍ زموږ تر ولکې لاندې دي، او دوهم دا چې دا پر سرتیرو پر هغو سرتیرو چې د لشکرګاه په څنډو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جنګېږي هغوی ته ډېر مورال ورکوي چې دا د زموږ ډېرې لېرې ولسوالۍ هم تر ولکې لاندې دي، د هغوی پر مورال باندې هم دا ډېر زیات تاثیر کوي. که چېرې دوی د ولسوالۍ څخه ووځي نو دا د دغو سرتیرو پر مورال باندې بد اغیزه کوي چې دوی د لشکرګاه په څنډو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې جنګېږي.
په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان هم وړاندې تر دې د نادعلي او مرجع څخه د سرتیرو د ایستلو د مسلې د موجودیت خبره تاییدوي، خو وایي مخه نیول سوې ده او داسې چې مرجع او نادعلي وسلوال ته خوشې کړي دوی ته د منلو نه ده. نږدې اته میاشتې کېږي چې د هلمند د مرجع او نادعلي ولسوالیو په مرکزونو کې شاوخوا 2500 افغان سرتیر محاصره دي او د هر ډول اکمالات د هوا د لارې کېږي. کتونکو وایي که چېرې حکومت د یادو ولسوالیو څخه بند سرتیري چې میاشتې کېږي محاصره دي راوباسي، امکان لري اکثره پر خپل مخ ولاړ سي او څوک پکې حاضر نه سي چې نور د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې ته ادامه ورکړي.
د هلمند په موضوع کې تمیګو خدا ځل له بې ځایه سوی سره د مرستې په اړه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نن هلمند ته ولاړل او هلته یې له 300 بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړه. دغه مرسته د کرکټ د ملي ټیم او ځینو نورو ټیمونو د لوبو څخه د پیسو د راټول شوي پیسو یعنې د عوایدو څخه د خوراکي موادو په اخیستلو باندې وشوه او دغه مرسته نن ورسېدله خلکو ته. الیاس دایی په دې موضوع کار کړی.
د کرکټ بورډ مسولین او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر اتلان هلمند ته تللي دي او په دې ولایت کې د جنوب وزلو کورنیو تر څنګ د دې وروستیو نامنیو له امله د بې ځایه سوو کورنیو سره مرسته وکړه. که څه هم هلمند ته د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تلل لومړی ځل نه دی، خو د 300 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو سره د لومړی سفر دی. د کرکټ بورډ مشر لطیف مشال د لشکرګاه په کرزی سټیډیوم کې رسنیو ته وویل غواړي د کرکټ د لوبو د لارې هغه نور کورنیو ته هم مرسته پیدا کړي چې اړتیا لري.
د هلمند ولس هغه دوستان چې بې ځایه شوي د هغو لپاره موږ خاص سیالۍ په نظر کې درلود د بسپنې ټولولو نو هغه ختمې شوې او د هغو په پیسو باندې موږ 300 فامیلو ته یو وړه وړه تحفه برابره کړې بارګې سبز تحفې درویش دغه د موږ په امکاناتو کې.
د کرکټ بورډ لخوا د دغه مرستو په لړ کې اوړه، غوړي، برا، چای او ځینې نور خوراکي توکي شامل و. په هلمند کې د دې وروستیو نامنیو له امله نږدې 10000 کورنۍ بې ځایه سوي دي او اکثر عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د کرکټ بورډ مسؤلینو دا ژمنه هم وکړه چې په هلمند کې به د کرکټ د ښې ودې په خاطر د کرکټ هغه اکاډمي نور هم فعاله وساتي چې څو کاله وړاندې جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ مسؤلین او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي وړاندې تر دې کندهار ته تللي ول چې د هغه لوی سټېډیوم د کارونو څخه لیدنه وکړي چې په بشپړېدو دی.
ومریدل چې د کرکټ لوبغاړي نن هلمند تللی وو او هلته یې له 300 بې ځایه شوي کورنیو سره په خپلو لوبو کې د راټول شویو پیسو په لارې مرسته وکړه. د سولې او دیموکراسۍ د یووالي په نامه د مؤسسې مسؤلین او ځینې اقتصادي کارپوهان د 1996 کال د بودیجې مسوده نیمګړې او له ستونزو ډکه بولي. دوی وایي په یاده مسوده کې د افغان ولس اساسي غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي. د مالیې وزارت بیا وایي د امکان تر حده 1996 کال د بودیجې په مسوده کې د خلکو غوښتنې په پام کې نیولې. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي په نامه د موسسې مسؤلین وایي چې د 1996 کال د ملي بودیجې په مسوده کې مالی ثبات، توازن او په ورته وخت کې د ولس اساسي غوښتنو ته پام نه دی شوی. د دغې موسسې مشر ادریس عمرزاد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د 1996 کال د بودیجې په اړه د خپلې موسسې له لوري د ترسره شوې ارزونې د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې حکومت باید په دغه مسوده کې شته ستونزې د وخت له ضایع کېدو پرته حل کړي.
سرل دی چې موږ تیر کال له مالی وزارت او ځینو نورو ډونران څخه وغوښتل چې خپله ونډه ډیره کړي، خو له بده مرغه چې اوس هم ډونران په دې باور دي چې ظرفیتونه موجود نه دي. نو که موږ دغه پیسې د افغان حکومت په واک کې ورکړو، نو د سار او شفافیت لپاره میکانیزمونه نشته دي.
په ورته وخت کې اقتصادي کارپوه استاد سیف الدین سیهون هم انتقاد کوي چې د 1996 کال د بودیجې په مسوده کې د کاري فرصتونو رامنځته کېدو، متوازن پرمختګ او اقتصادي او مالی ودې ته پام نه دی شوی.
باور مې سه کې بودیجه نه اشتغال ځای است نه درآمد.
زما په باور دغه بودیجه د خلکو لپاره د کار او اقتصادي ودې د پراختیا لپاره برابر نه ده، بلکې یو انقباضي بودیجه ده چې یوازې د دولت اړتیاوې او ضرورتونه پکې په نظر کې نیول شوې دي.
د 1996 مالی کال وړاندیز شوې بودیجه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې له لوري رد شوه 4.68 میلیارد افغانۍ ده چې د تیر مالی کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. د سولې او ډیموکراسۍ په نامه د موسسې د معلوماتو له مخې د 1996 کال بودیجې 3.3% د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي چې ډیره برخه یې غیر اختیاري یا د افغان حکومت په واک کې نه ده. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزارت بې وایي چې د 1996 مالی کال د بودیجې په مسوده کې د امکان تر بریده د ولس غوښتنو ته پام شوی او په دې برخه کې انتقادونه بې ځایه دي. د دغه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیمزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جدید میاشتې تر 15 نیټې به د 1996 کال د بودیجې مسوده تر ځینو بدلونونو وروسته بیا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شي.
دا چې بودیجه یو ملي سند دی، نو موږ ملي مسایلو ته پکې ځای ورکړو او ترجیح ورکړو. زموږ هیله دا ده چې د جدید میاشتې تر 15 نیټې مخکې د بودیجې نوې طرحه یا د تغیراتو سره پارلمان ته وړاندې کړو.
د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره کې هم د افغانستان د ملي بودیجې ډیره برخه له بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي، خو بیا هم د 1996 کال د بودیجې په مسوده کې متوازن پرمختګ، مالی ثبات او د کورنیو عوایدو لوړیدو ته ډیر پام شوی، خو په دې برخه کې د ولس همکاري هم حتمی وبلله.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. د مقتونی په پارلماني انتخاباتو کې د محافظه کارانو بریا یقیني شوه. د مقتونی د پخواني صدر اعظم نیکولا ګروفسکي په مشرۍ د محافظه کارانو ګوند چې له اوږدې مودې راهیسې په دغه هیواد کې واکمن دی، د رایو په مرکز کې د بیا رای ورکولو په مهال په یوې سختې سیالۍ کې پر خپلو مخالفینو برلاسي شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور فیبا ظاهر وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې سوسیال دیموکراتانو د دسمبر پر 11 د پارلماني انتخاباتو پر مهال په TRS نومې سیمه کې له بې نظمۍ شکایت وکړ، د انتخاباتو چارواکو د دسمبر پر 15 سپارښتنه وکړه چې په دغه سیمه کې له سره رای وکارول سي. د مقتونیې د انتخاباتو کمیسیون پر ویبپاڼه د انتخاباتو خپره سوې نتیجه ښیي چې سوسیال دیموکراتانو په دوهم پړاو رای اچونه کې 255 او د ګروفسکي ګوند 1 رایې وګټلې، خو سوسیال دیموکراتانو له خپل سیال ګوند څخه د 500 څوکیو د ګټلو لپاره 302 رایو ته اړتیا درلوده. په تیارس نومې سیمه کې د دسمبر د 15 نیټې په بیا رای اچونه کې له 214 رجستر شوو کسانو څخه یوازې 402 تنو خپلې رایې وکارولې. د دسمبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې د محافظه کارانو ګوند 1 رایې او سوسیال دیموکراتانو 8 رایې خپلې کړې وې او پاتنوري د 4 البانیایي نژادو ګوندونو ترمنځ وویشل سوې. د دوهم ځل انتخاباتو د مخه د ګروفسکي د ګوند انګیرنه دا و چې شای البانیا نژاد به تر ډیره سوسیال دموکراتانو ته رای ورکړي. خو د تېرې ورځې د انتخاباتو نتیجې یقیني کړې چې د ګروفسکي ګوند به د پارلمان 150 څوکۍ او سوسیال دموکراتان به 40 څوکۍ ولري. بلخوا د البانیا نژادو د ادغام دموکراتیک اتحاد چې له اوږدې مودې د ګروفسکي د ګوند پلوي کوي او لا هم د پارلمان لس څوکۍ لري، ګروفسکي ته دا امکان ورکوي چې له دوی سره ائتلاف وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ځینې سیمیسونه خلکو رالیږلي. البته د ماسکو د غونډې په اړه فضل الرحمن له زابله لیکلي، په ماسکو کې چې کومه غونډه کیږي موږ یې په کلکه غندو. همداراز قاسم ځواک له هلمند د دغې غونډې په اړه باندې لیکلي چې د افغانستان ولس روسانو ته ماتې ورکړي او دا غونډه چې افغانان پکې حضور نه لري د نه منلو وړ ده او د اصولو په خلاف ده. همدا شیبا سلطان محمد سرور استودیو ته رسیدلی څو ورستې نیم ساعته دری خبرونه تاسو وړاندې کړې. مهرباني
ستاریزه صاحب عزیز، تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. دوستان عزیز، در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ولسی جرگه افغانستان سال روز تجاوز قشون سرخ به افغانستان را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان کرده محکوم نمود. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
ریاست اجرایه و پلیس جرگه افغانستان 6 جدی روز تجاوز اتحاد شوروی سابق بالای افغانستان را نکوهش کردند. بالای موتر حامل عامل امنیت ولایت هلمند یک حمله انتحاری صورت گرفت. برای یاد بود از سرنشینان تیاره نظامی روسی که در نزدیک سواحل سوچی سقوط کرد، امروز در روسیه ماتم ملی اعلان شده است. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. امروز با 37 سال روز تجاوز اتحاد شوروی سابق بر افغانستان مصادف است. ریاست اجرایی افغانستان به مناسبت 6 جدی گفته است حکومت و مردم افغانستان هیچگاه به فشارها تسلیم نخواهند شد و در برابر هر متجاوز ایستادگی خواهند کرد. ریاست اجرایی با نشر خبرنامه 6 جدی را در تاریخ افغانستان یک روز سیاه خوانده است. ولسی جرگه افغانستان نیز 6 جدی روز تجاوز اتحاد شوروی بالای افغانستان را نکوهش کرده است. اتحاد شوروی سابق 37 سال قبل از امروز بالای افغانستان حمله کرد و اکثر افغانها به این باورند که مشکلات کنونی این کشور از حمله اتحاد شوروی سابق منشأ گرفته است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند بالای موتر حامل آمر امنیتی این ولایت یک حمله انتحاری صورت گرفته است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت این حمله در شهر لشکرگاه بالای موتر حامل آمر امنیت قمندانی امنیتی این ولایت صورت گرفت. با گفته وی در این حمله یک افسر پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. آقای زواک میگوید سمونوال گلیخان آمر امنیتی این ولایت از این حمله جان به سلامت برده است. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست امنیت ملی افغانستان یک گروه سارقین مسلح را دستگیر کرد. در خبرنامه این اداره آمده است که امنیت ملی یک گروه 5 نفری را دستگیر کرده است که با استفاده از نام نیروهای امنیتی و سارنوالی دست به سرقت می‌زدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید این افراد در منطقه امین‌آباد ناحیه نهم شهر کابل دستگیر شدند و با افرادی که از نام و لباس نیروهای امنیتی افغانستان سوء استفاده می کنند برخورد قانونی خواهد شد. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان قرار است در مسابقات جنوب آسیا فردا نخست در برابر هند به رقابت بپردازد. عبدالبصیر عزیزی رئیس کمیته فدراسیون فوتبال بانوان افغانستان به رادیو آزادی گفت
آموزش های بسیار برای بازیکن‌ها و داورا هست که بتوانن نظام جدید قوانین جدید جز آگاهی پیدا کنند و یعنی در مجموع ارتفاع ظرفیت از برای بازیکن‌ها و مربیان پستگل.
افغانستان اخیراً در بخش های ورزشی دستاوردهای خوب داشته است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که برای یاد بود از 92 سرنشین تیاره نظامی که روز یکشنبه در نزدیک سواحل شهر سوچی سقوط کرد، در روسیه ماتم ملی اعلان شده است. هزاران تن از عمله جستجو اجساد قربانیان این سانحه هوایی را در بحیره سیاه جستجو می کنند. 68 روز به انسامبل موسیقی الکساندروف در بین مسافران این تیاره نو TU-154 شامل بودند که در اثر سقوط آن کشته شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید امروز یک قبر دستجمی را در شهر حلب در سوریه یافته است و روی اجساد آثار شکنجه و قطع اعضا دیده می شود. جنرال ایگور کوناشنکو سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید در این قبر ده ها جسد یافت شده است که در تعدادی از آنها آثار زخم های ناشی از مرمی دیده می شود. مطبوعات و ناظران حقوق بشر مثال های متعدد کشتار و شکنجه های سازماندهی شده را در سوریه ثبت کردند که توسط نیروهای دولتی، مخالفان حکومت سوریه و شورشان گروه دولت اسلامی صورت گرفته است. اردوی ترکیه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را به کشتن 30 فرد ملکی متهم کرد که می‌خواستند از شهر الباب در سوریه خارج شوند. شورشیان سوریایی که اردوی ترکیه از آنها حمایت می‌کند تحت پوشش عملیات سپر فرات که ترکیه ماها قبل آن را آغاز کرده است، تلاش می‌کنند تا شهر الباب را از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی دوباره تصرف کنند. رهبر کاتولیکان جهان در پیام کریسمس که 25 دسامبر ایراد شد، خواستار تحکیم صلح در شرق میانه شد و تسلیتش را به کسانی ابراز کرد که عزیزانشان را در اثر تروریسم از دست دادند. پاپ فرانسیس روز یکشنبه گفت: برای کسان صبر می خواهم که در نتیجه اعمال وحشیانه تروریستی عزیزانشان را از دست دادند. این اعمال وحشیانه در کشورها و شهرهای زیاد در قلب مردم وحشت و مرگ را کاشته است. این اظهارات پاپ فرانسیس کمتر از یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که به تاریخ 19 دسامبر در اثر حمله با موتر لاری بر یک بازار کریسمس در شهر برلین 12 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخر این که حزب محافظه‌کار مقدونیا که توسط نیکولا گروفسکی صدر اعظم این کشور رهبری می شود، در دور دوم انتخابات پارلمانی برنده شد. این انتخابات صرف در یک حوزه صورت گرفت، چون حزب سوسیال دموکرات مقدونیا شکایت کرده بود که در این حوزه در انتخابات 11 دسامبر تقلب صورت گرفته است. مقامات کمیسیون انتخابات دستور دادند تا به تاریخ 25 دسامبر در این حوزه که از پایتخت مقدونیا حدود 50 کیلومتر فاصله دارد دوباره انتخابات شود. نتایج انتخابات 25 دسامبر در این حوزه تایید میکند که حزب گروفسکی در پارلمان مقدونیا 51 کرسی و حزب سوسیال دموکرات 49 کرسی خواهد داشت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امروز ششم جدی مصادف است با 37 سال روز تجاوز قشون سرخ اتحاد شوروی وقت به افغانستان. ولسی جرگه افغانستان این روز را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان کرده تقبیه نمود.
این اشغال سیاه‌ترین روزها و سالهای تاریخ کشور ما به حساب می رود. طی آن میلیون ها انسان این سرزمین.
شنوندگان عزیز، اگر شما خاطرات درباره این روز دارید و نظرات خود را با ما شریک سازید، البته از طریق پیام به شماره 818 افغان بیسیم. حکومت افغانستان برای بررسی منابع طبیعی که در این اواخر در وزیرستان کشف شده یک هیئت به پاکستان فرستاده است.
می دانیم که در آن سوی خط دیورند در وزیرستان شمالی منابع طبیعی دریافت شده. عملا در این مورد یک هیئت از سوی حکومت افغانستان به پاکستان سفر کرده.
ولسی جرگه افغانستان برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان را یک مداخله آشکار در امور داخلی کشور عنوان می کند.
این یک مداخله آشکار در امور افغانستان. ما خواهش می کنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
حادثه دیروز سقوط تیاره نظامی روسیه در بحیره سیاه را نیز دنبال می کنیم. با ما باشید. ششم جدی مصادف با 37 سال روز هجوم اتحاد شوروی وقت به افغانستان است. ولسی جرگه افغانستان این روز را تقبی کرده و آن را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان کرد. نهاد موسوم به بنیاد آزادگان مسلمان افغانستان می گوید که شش جدی آغاز بدبختی در کشور بوده و پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
37 سال قبل از امروز، یعنی در ششم جدی سال 1358، ارتش اتحاد شوروی وقت از طریق زمین و هوا به افغانستان حمله کردند. این حمله را اکثریت افغانها و کشورهای جهان یک تجاوز پنداشتند. ولسی جرگی افغانستان میگوید که پس از حمله شوروی وقت به افغانستان، روزهای سیاه در تاریخ کشور ورق زده شد و همه زیربناهای اقتصادی و دار و ندار افغانها از هم پاشید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت:
این اشغال سیاه‌ترین روزها و سالهای تاریخ کشور ما به حساب می رود. طی آن میلیون ها انسان این سرزمین شهید، معلول، بی خانمان و کشورهای دیگر مهاجر گردیدند.
با ورود نیروهای شوروی به کشور، حفیظ الله امین کشته شد و ببرک کارمل به قدرت رسید. پس از این حمله یک تعداد افغانها بر ضد قوای شوروی سابق به مبارزه پرداختند. قشون سرخ شوروی پس از 9 سال حضور در این کشور در 26 دلو سال 1367 هجری شمسی از افغانستان بیرون شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه این حمله و مبارزه افغانها حدود 1 میلیون افغان کشته، صدها هزار معلول و مهاجر به جا گذاشت و در نهایت برای کشور متجاوز هم پایان عبرت آمیز در قبال داشت. در حال این روز محکوم می شود که روسیه هنوز هم در قضایای افغانستان دخیل است و بر اساس برخی گزارش ها این کشور به طالبان کمک نظامی می کند. از سوی هم نهاد به نام بنیاد آزادگان مسلمان افغانستان با نشر قطعنامه خواهان غرامت مادی و معنوی تجاوز شوروی و محاکمه عاملان تجاوز شد. عبدالرحیم رجا منشین بنیاد گفت:
حقوق العبد در جایش است. این هزاران انسانی که شهید شده، اینا باید به دادشان برسد. این حکومت همین جنایتکارای دیروز که مردم شهید ساختن، اکثریتشان بر سر قدرت هستند.
از سوی هم امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، میگوید که حکومت متعهد به تطبیق عدالت و بررسی دعاهای متضررین است.
در صورتی که ادعای وجود داشته باشه مبنی به هر فرد و هر شخص هر مسئول حکومتی، او از جانب نهادهای عدلی و قضایی تعقیب میشه و حکومت متحد است برای که عدالت را تطبیق.
بانک 37 سال است که نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدند، اما صلح هنوز هم برای مردم افغانستان یک رویاست. نظیر احمد حنفی، یک عضو ولسی جرگه، جنگ 30 ساله و نارامی های امروز را هم نتیجه آن تجاوز میداند.
همکارم نورالله شایان گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که ولسی جرگه افغانستان سال روز تجاوز قشون سرخ به افغانستان را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان کرده محکوم نمود. شنوندگان عزیز، اگر شما خاطرات از این روز دارید و نظرات خود را با ما شریک سازید، از طریق شماره 818 تلفون افغان بیسیم به ما پیام بفرستید و پیام شما را در اخیر برنامه نشر میکنیم.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید یک هیئت به هدف بررسی منابع طبیعی که در این اواخر در وزیرستان کشف شده به پاکستان سفر کرده است. ذبیح الله سروری، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت منابع طبیعی که در مناطق سرحدی کشف می شود از سوی کدام کشور به خصوص مورد استفاده قرار گرفتن نمی تواند. در این اواخر رسانه های پاکستانی گزارش هایی را منتشر ساخته و گفتند که در مناطق قبایلی وزیرستان یک معدن بزرگ گاز کشف شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید به پاکستان اجازه داده نخواهد شد که از حوزه های رسوبی و ساختمان های مشترک جیولوژیکی به تنهایی استفاده نماید. ذبیح الله سروری، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان یک هیئت را به خاطر بررسی منابع طبیعی در مناطق سرحدی به پاکستان فرستاده است. آقای سروری میگوید آنها تاکنون در مورد مسائل تکنیکی منابع طبیعی بحث میکنند.
می‌دانیم که در آن سوی خط دیورند در وزیرستان شمالی منابع طبیعی دریافت شده. عملاً در این مورد یک هیئت از سوی حکومت افغانستان به پاکستان سفر کرده و قرار است تا در ادامه همین سفر یک تیم دو جانبه ایجاد شود تا در این مورد یک جا کار نمایند تا هر دو طرف به یک فیصله تکنیکی دست یابند.
با اساس گزارش‌های برخی از رسانه‌های پاکستانی در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان یک معدن بزرگ گاز کشف شده است. با اساس معلومات روزنامه دی نیوز پاکستان در این معدن کشف شده بیش از 3 تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد. وزارت معدن میگوید آنها از پاکستان خواسته بودند تا در این مورد توضیحات ارائه نماید، اما طرف مقابل کدام پاسخ نداده و این مسئله را پنهان نگه داشتند. در سال 1970 یک شرکت فرانسوی با هماهنگی افغانستان در این ساحات یک سروی فضایی را انجام داد و در هر دو طرف خط دیورند موجودیت برخی از ساختمان‌های جیولوژیکی را تایید کرد. از سوی هم رسانه‌های پاکستانی به نقل از وزارت تیل آن کشور نوشتند که پاکستان تاکنون در 15 بخش استخراج گاز در آن منطقه جواز صادر کرده است. از سوی هم متی‌الله خروتی یک تن از کارشناسان امور ساختمانی میگوید طرح کردن این مسئله میان هر دو حکومت کدام نتیجه‌ای در پی ندارد، اما باید مقامات افغان این موضوع را با سازمان ملل متحد در میان بگذارد. آقای خروتی میگوید به خاطر کندنکاری معدن که در مناطق سرحدی تازه کشف شده باید تفاهم میان هر دو کشور وجود داشته باشد.
معدنی که فعلا در ساحه وزیرستان که ساحه خاک افغانستان تانست پیدا شده، این اجازه زیر میکنه که طرف حکومت افغانستان نه بلکه از طرف ائتلافی که در افغانستان وجود دارد که ایالات متحده آمریکا و انگلیس و چند مملکت دیگه است، حکومت افغانستان با اینمی ائتلاف اینو شریک بسازه و با ملل متحد اینو مطرح بسازه. طرح کردن این مسئله بین حکومتین نتیجه نمیده، باید با ملل متحد مراجعه شود و فیصله ملل متحد بگیره.
این در حالی است که تاکنون مقامات افغان خط فرضی دیورند را به رسمیت نشناخته و هر دو طرف این خط را مربوط افغانستان می‌دانند. وزارت معدن و پترولیم میگوید در این مورد نه تنها نیاز به بحث‌های تکنیکی با پاکستان است، بلکه هماهنگی با دیگر کشورهای همسایه در رابطه با حوزه‌های رسوبی و ساختمان‌های مشترک جیولوژیکی نیز بسیار مهم است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان را یک مداخله آشکار در امور داخلی این کشور عنوان می کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز از حکومت افغانستان خواستار شد تا در این مورد موقف خود را روشن سازد. انتظار می رود این نشست سه‌جانبه از سوی روسیه، پاکستان و چین در مورد افغانستان فردا در مسکو برگزار شود. حکومت افغانستان می گوید هر نشستی که بدون حضور داشته نماینده افغانستان در مورد این کشور برگزار شود موفق نخواهد بود. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان از کشورهای همسایه این کشور به خصوص روسیه می خواهد که با افغانستان به گونه یک کشور مستقل برخورد نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که برگزاری نشست سه جانبه در مسکو در مورد افغانستان نشان دهنده مداخله آشکار آن کشور در امور افغانستان است.
این یک مداخله آشکار در امور افغانستان. ما خواهش می کنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
با اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود نشست سه جانبه به روز سه شنبه در مورد افغانستان میان روسیه، چین و پاکستان در مسکو برگزار گردد که احتمالاً نماینده از طالبان مصالح در آن نیز حضور داشته باشد. این در حالی است که از چند ماه بعد این طرف گزارش‌های از روابط روسیه با طالبان مصالح به نشر رسیده و اعضای شورای ملی افغانستان نیز از آن ابراز نگرانی کردند. اما چند هفته قبل الکساندر مونتیسکی سفیر روسیه در افغانستان در نشست کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه حضور یافته و تایید کرد که با طالبان تماس دارند، اما وی تاکید کرد که تماس روسیه با طالبان به معنای تمویل تجهیز و حمایت از این گروه نیست. پیش از این وزارت خارجه افغانستان در ارتباط با نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان گفته است که آن نشستی که در مورد افغانستان برگزار شده و نماینده حکومت در آن حضور نداشته باشد نشست موفق نخواهد بود. در این حال امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که فیصله های نشست سه جانبه در مسکو جنبه عملی ندارد.
انتظار حکومت بوده که به هر دلیلی که اگر حکومت افغانستان در اونجا حضور نداره، معتقد به هستیم که راهکارهای مناسب برای تامین سلام و ثبات در افغانستان نمیتونه در اونجا گرفته شود و او جنبه عملیاتی داشته باشه.
در این حال برخی از اعضای گلسی جرگه میگویند که کشورهای همسایه با استفاده از دیپلماسی ضعیف افغانستان در مورد این کشور تصمیم میگیرند. صالح محمد صالح یک عضو این جرگه میگوید حکومت افغانستان باید در برابر این گونه نشست‌ها از خود عکس العمل جدی نشان دهد. این در حالی است که روز یکشنبه مشاور جرگه افغانستان نیز برگزاری نشست سه جانبه در مسکو را تقبیح کرده و از حکومت افغانستان خواهان وضاحت بیشتر در این مورد گردید. هرچند حکومت افغانستان فیصله های نشست را بدون حضور داشت نماینده حکومت افغانستان ناموفق میداند، اما بعداً معلوم خواهد شد که شرکت کنندگان این نشست در مورد افغانستان چی فیصله را انجام خواهند داد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و گزارش های برنامه ادامه می دهیم. وزارت فواید عامه افغانستان می گوید نشست مشترک اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان سهولت های زیادی را در بخش ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری به افغانستان فراهم می سازد. مسئولان این وزارت امروز به رادیو زدی گفتند که در این نشست مشترک اقتصادی که امروز برگزار شده است، وزرای سکتور بخش اقتصادی و نماینده های از اتاق تجارت و صنایع افغانستان شرکت دارند. این نشست برای دو روز در ازبکستان برگزار شده است. کارشناسان افغان تاکید می کنند که تصامیم این نشست باید در کاغذ باقی نماند و برای عملی کردن آن تدابیر لازمه اتخاذ شود. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که فراهم آوری سهولت در بخش ترانسپورت، انکشاف تجارت و ترانزیت، جلب سرمایه گذاران ازبکستان در بخش پروژه های انکشافی در افغانستان موضوعات مهم مورد بحث نشست مشترک اقتصادی افغانستان و ازبکستان را تشکیل میدهد. مسئولان وزارت فواید عامه ابراز امیدواری میکنند که فیصله های این نشست مشترک اقتصادی بیشتر مشکلات میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه را در بخش تجارت و ترانزیت هموار سازد. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت در مورد نشست مشترک اقتصادی افغانستان و ازبکستان بر رادیو آزادی گفت
قرار است در دو روز مذاکرات روی گسترش همکاری های اقتصادی، تجارت، ترانزیت، انرژی، همکاری های تکنیکی در قسمت خط آهن و سرک و موضوعات دیگر توافق صورت گیرد. در مجموع سر کل موضوعاتی که تاجرای عزیز ما شما مشکلات پاس خود دارد، این مشکلاتشون به طور عمده و اساسی مطرح هم شدن تا یک بتونه خصوصا تاجرای عزیز ما شما بدون کدام مشکلات اینا اعمال تجارتیشون را انتقال کنند.
این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان در اوایل سال جاری خورشیدی یک تعداد قراردادها در بخش ترانزیت، انرژی، تجارت و ترانسپورت میان افغانستان و ازبکستان امضا شده است. وزارت خارجه افغانستان این را نیز گفته است که ازبکستان با افغانستان به توافق رسیدند که در بخش سروی خط آهن هرات تا حیرتان و همچنان سرک حلقوی مزار تا هرات افغانستان را کمک کند. مسئولان اتاق تجارت صنایع میگویند که با وجود امضای توافقنامه های صورت گرفته میان افغانستان و ازبکستان، هنوز هم تجار افغان در آن کشور با شمار از مشکلات رو برو می باشند. اما سیام الدین بسلای سخنگوی این اتاق در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در نشست مشترک اقتصادی میان دو کشور این مشکلات برطرف گردد.
دکتر پول هغه سوزی چې په تیرش پالس کالو کې د ازبکستان
وای میگوید تمام مشکلات که در بخش سکتور خصوصی میان افغانستان و ازبکستان در 16 سال گذشته وجود داشته در این نشست مطرح میگردد و از جانب مقابل اطمینان گرفته می شود. پس از پاکستان، ازبکستان کشوری بود که نمیگذاشت اموال ما ترانزیت شود و به روسیه انتقال گردد، اما در این نشست هر دو طرف اراده دارند که مشکلات حل گردد. در این حال عبدالله وحیدیار کارشناس بخش اقتصاد از برگزاری نشست مشترک میان افغانستان و ازبکستان استقبال کرده و میگوید به هر اندازه‌ای که افغانستان روابط خود را در بخش تجارت و ترانزیت با کشورهای آسیای میانه گسترش بدهد، این کار به نفع کشور تمام میگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال می کنیم. هزاران عمل نجات و جستجو برای دریافت اجساد قربانیان سقوط طیاره نظامی روسیه در بحیره سیاه تلاش دارند. طیاره توپولوف 154 با 92 سرنشین در حالی که به سوی سوریه در پرواز بود، دیروز در نزدیکی سواحل شهر سوچی سقوط کرد. در میان کشته شدگان نخبگان موسیقی اردوی روسیه هم شاملند. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام‌های روسی گفتند که بسیاری از اعضای کلیدی گروه موسیقی نیروهای مسلح روسیه در میان کشته شدگان سقوط یک طیاره روسی بودند. نیکولای پنکوف، معاون وزیر دفاع روسیه، تأیید کرده که 68 عضو و کارمند گروه موسیقی الکساندروف و شمول والری خلیلوف که رهبری ارکستر موسیقی را به عهده داشت کشته شدند. طیاره نظامی توپولوف 154 اندک پس از پرواز از سوچی دیروز 25 ماه دسامبر در بحیره سیاه سقوط کرد و تمامی 92 سرنشین آن کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته است که این طیاره نظامی ظرف بیش از 30 سال نزدیک به 7000 ساعت پرواز انجام داده بوده است. ماکسیم سوکولوف، وزیر ترانسپورت روسیه و رئیس کمیسیون حکومتی حقیقتیاب، گفته است که تحقیق در مورد این سانحه آغاز شده است. حدود 3500 کارمند نجات برای جستجو و پیدا کردن اجساد و نیز خرابه های طیاره موظف شدند. تا دیروز که سوکولوف وزیر ترانسپورت روسیه در یک نشست خبری صحبت می کرد، وضعیت از این قرار بود. عملیات جستجو و نجات آغاز شده است. بدبختانه در حال حاضر هیچ سرنشین زنده پیدا نشده است. طیاره روسی عازم پایگاه نظامی حمیمیم در نزدیک لازقیه سوریه بود. اعضای گروه موسیقی روسی که در این طیاره بودند می‌خواستند به این پایگاه بروند و برای سربازان روسی در آنجا برنامه اجرا کنند. روسیه از حامیان رژیم سوریه است و از سال 2015 میلادی به این طرف حملات هوایی را علیه شورشیانی که در برابر رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌جنگند انجام داده است. در پی این سانحه روس‌ها به یاد قربانیان ماتم گرفتند. یک شهروند روسیه مقیم سوچی با ابراز همدردی و خبرگزاری رویترز چنین گفته است: همه خانواده ما عزادارند و گریه می کنند و همه ما اینجا آمده ایم. خدا روحشان را شاد داشته باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ابراز همدردی کرده است. پوتین گفته است که عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده ها و شهروندانی که جانشان را در این سانحه از دست دادند می فرستد.
جورج مایکل، آوازخوان مشهور موسیقی پاپ برتانیا، با عمر 53 سالگی روز یکشنبه چشم از جهان پوشید. جورج مایکل کی بود و چگونه زندگی کرد؟ آرش همایون با تفصیل بیشتر با شماست.
جورج مایکل، آوازخوان مشهور موسیقی پاپ بریتانیا، چشم از جهان پوشید. سندی برگر، ناشر این آوازخوان موسیقی پاپ، گفته است به تاریخ 25 دسامبر جورج مایکل در اثر بیماری که داشت به عمر 53 سالگی در منزلش در آکسفوردشیر وفات کرد. مایکل لمپن، منیجر جورج مایکل، دلیل مرگ او را سکته قلبی خوانده است. پلیس میگوید شرایط مشکوک در مرگ وی به مشاهده نمیرسد. جورج مایکل کی بود و چگونه زیست؟ جیورجوس کیریاکوس پانایوتو که بعدها به نام هنری جورج مایکل مشهور شد، به تاریخ 23 جون سال 1963 میلادی در یک خانواده یونانی در شهر لندن به دنیا آمده بود. پدرش مالک یک رستوران بود که در سال 1950 میلادی به بریتانیا مهاجرت کرده بود. جورج مایکل در سال 1981 میلادی گروه هنری وام را ساخت و به شکل دوگانه با اندرو ریدلی آواز می‌خواند. جورج مایکل با نخستین آلبوم موسیقیش که فیت یا اعتقاد نام داشت و در سال 1987 میلادی پخش شد، خود را به حیث آوازخوان سولو مطرح کرد. وی برای 51 هفته در سرلوحه 10 آهنگ تاپ بیلبورد و 12 هفته به حیث عالی‌ترین هنرمند درجه اول در سطح جهان قرار داشت. جورج مایکل در سال 2008 میلادی توسط مجله بیلبورد به حیث 40مین هنرمند همه زمانه ها در بین 100 هنرمند شناخته شد و تا اکنون حدود 100 میلیون کافی آلبوم های موسیقی وی به فروش رسیده است.
آهنگ بود به صدای جورج مایکل، این آوازخوان مشهور موسیقی پاپ برتانیا دیروز با عمر 53 سالگی درگذشت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
دوستان عزیز، طوره که در آغاز مجله گفتیم، امروز ششم جدی مصادف است با 37مین سالروز تجاوز قشون سرخ اتحاد شوروی وقت به افغانستان. ولسی جرگه افغانستان این روز را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان کرده تقبی نمود. از شما دوستان خواسته بودیم که نظریات خود را در این مورد به ما بفرستید. یکی از شنوندگان عزیز که اسم خود را ننوشتند در پیام خود می نویسند که مردم غیور افغانستان عساکر شوروی را در تمام مناطق شکست دادند. افسوس که رهبران جهادی گپ پاکستان را خوردند و خود و مردم افغانستان را شرماندند. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.